پر امنیت هیڅ راز ناوړه اغیز ونه کړي. خو په پیل کې ستاسو پام د افغانستان او نړۍ خبرونو ته راګرځوم چې حمید مومند چمتو کړی دی.
په سر کې هم پام وکړئ د سو مهمو خبرونو سرټکو ته. په بامیانو کې د یوناما یوې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې او د دغه ادارې درې کارکوونکي په کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ایکو سازمان په 12مه غونډه کې د ګډون په مقصد نن ماسپښین د آذربایجان مرکز باکو ته روان شو. او د پاکستان پوځ وای 14 کلنه فعال ملالې یوسف زی چې د پاکستاني طالبانو لخوا سخت ټپي شوی و د درملنې لپاره برتانیې ته لیږدولې ده. دا هم بشپړ خبرونه. په بامیانو کې چارواکي وایي چې نن په یکاولنګ ولسوالۍ کې د یوې نامه یوې الوتکه بیړنۍ ناسته کړې او د دې ادارې درې کارکوونکي په کې ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندان جمعه ګلدین یاردم ازادي راډیو ته وویل چې الوتکه د پریوتلو په وخت له یوې ونې سره حمله کېدلې او وزیر زیانمن شوی دی. د یاردم په خبره په الوتکه کې د یوې نامه شپږ بهرني او 19 افغان کارکوونکي سپاره وو چې د دریو له ټپي کېدو پرته نورو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. افغان ولسمشر حامد کرزی د ایکو سازمان په 12مه غونډه کې د ګډون په مقصد نن ماسپښین د آذربایجان مرکز باکو ته روان شو. د جمهور ریاست د رسنیو دفتر ویلي دی چې ولسمشر به په دې غونډه کې چې د سه شنبه په ورځ جوړیږي وینا هم وکړي. د خبر له مخې کرزی به له دې غونډې وروسته کویت ته روان شي او هلته به له آسیا سره د مرستو د خبرو اترو په کانفرنس کې برخه واخلي. د ناتو چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي موریتس یاکمز کابل ته رسیدلې او خپل دنده پیل کړې ده. د ناتو د ملکی استازي وان ډومینیک میډلینن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې یاکمز په ناتو کې کافي تجربه لري او بکړې شي چې افغانانو ته خدمت وکړي.
Ambassador Yakums has extensive experience of NATO and previously
De wa che Safir Yakums ba pa NATO ke para khata tajruba lari Yakums da 2008 kal pa lumbre o ke da Afghanistan la para da NATO maqat mulki astaze ham pate shwe Yakums ba la Afghan hukumat afghanano akhpalo narewalo hamkarano sare yozay karukri یاکمز په تیرو دو کلونو کې په استونیا کې د هالند سفیر په توګه دنده ترسره کوله. تر دې وړاندې یاکمز د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي و چې ماموریت په 13 سپتمبر میاشت کې پای ته ورسید. د کونړ چارواکي وایي چې 13 شپه د دغه ولایت په دنګم ولسوالۍ د پاکستان لخوا 19 توغندي لګیدلې دي. د دغه ولایت د والی ویان واصف الله واصفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي تر ډیره په شاړو ځمکو لګیدلې او چاته مرګ شوبله نه ده اړولې. دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي یان کوبش په ننګرهار کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د حمله په دقت سره څاري. دا هم د سیمه او نړۍ سو مهم خبرونه. د پاکستان پوځ وای حکومت 14 کلنه فعال ملالې یوسف زی چې د پاکستانی طالبانو لخوا سخت ټپي شوی و د درملنې لپاره برتانیې ته ولېږدوله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هک چې اوس مهال په لکزمبورګ کې د نن ویل چې دوی د ملالې یوسف زی د درملنې وړاندیز کړی و.
We offered last week, last Thursday, our help to the government of Pakistan.
They were saying that the Malala, the Darmalan, the part of the Pakistan government, the Mrasta Urandi Zukar, out of the Malala Zangar, Satanita Artillery. The Pakistan government, the Urandi Zumano, was Malala Bapa Britannia, the Pakistan, the government, the Lagarta, the Darmalan, the Landiwini Walishi.
With the costs of her care met by the government of Pakistan.
د پاکستان د پوسټ په خبر پانه کې ویل شوی چې ملاله په فزیکی او رواني لحاظ وګدمهاله درملنې ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سوریې د حکومت پر ضد نوې بندیزونه تصویب کړل چې پکې د شتمنو په کنګلولو او د اتیشټو کسانو او دوه کمپنیو په سفر د بندیزونو په لګولو موافقه شوه. د دې سربېره هغو کسانو شمیر چې د اروپای ټولنې لخوا پرې د سفر بندیزونه لګیدلې 101 او د کمپنیو شمیر 450 ته ورسید. د بندیزونه هغو کسانو ته متوجه دي چې د احتجاج کوون په وړاندې له تاوتریخوالي سره تړاو لري او هغه کمپنۍ په نښه کوي چې د سوریې حکومت د دغو احتجاجونو د ځپلو لپاره وسایل برابرول. همدارسته مکیږي چې د بهرنیو چارو وزیران د ایران او بلاروس پر ضد هم نوې بندیزونه ولګوي. ترکی چارواکي وایي چې انقره د ارمنستان هغه الوتکې ته د سوریې د حلب خار په لور د سفر اجازه ورکړه چې د تلاشۍ لپاره په ترکیه کې ناسته ته اړ کړې و. د ترکیه او د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارتونو وویل چې د الوتکې تلاشۍ لمخکې نه پلان شوی و او دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه. ترکیه خپلې هڅې ګړندۍ کړې سو فضايي حدود د سوریې د پوځ د تامیناتو لپاره ونه کارولی شي او تېره اونۍ د سوریې یوه الوتکه چې له مسکو نه الوتې وه په زوره ناسته ته اړ کړه. ترکی چارواکو وویل چې په دې الوتکه کې مهمات وو چې د بشار الاسد پوسټ لیک ډول کېدل. او په روسیه کې د اپوزیسیون مشران وایي چې د یکشنبه د ورځې په سیمه ییزو انتخاباتو کې د خلکو کم ګډون او سرغړونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحد روسیې واکمن ګوند په ګټه تمام شوې ده. دا انتخابات د روسیې له درې اتیاو سیمو نه په اووه اویاو سیمو کې ترسره شوي او په ځینو مواردو کې د خلکو ګډون له 15% هم کم و. په 50 سیمو کې د والیانو د ټاکنې لپاره شوي انتخابات د متحد روسیې ګوند کاندیدانو ګټلې دي. د سیمه ییزو شوراګانو لپاره په شوو انتخاباتو کې هم د متحد روسیې ګوند له نورو مخکې ده. دا تر دې دمه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې مو تاسو ته راپورونه برابر کړي دي. ناتو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د مسؤلیتونو د سپارلو د څلرم پړاو لپاره سیمه مشخص او اعلان کړي. ناتو همدارز ویلي چې د برتنوي ځواکونو د وټلو پریکړه به د هیواد پر امنیت هیڅ راز ناوړه اغیز ونه کړي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې له طالبانو سره د ولسی پاتون د وسلوالو د هغې جګړې وروستای حال به هم درکړو چې نن سهار پیل شوې ده. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو ژمنې عملي کړي، او د تیلو هغه ټانکرونه چې ایرانی چارواکو یې افغانستان ته د تلو مخنیولې وه راخوشي شوي دي. دا ټانکرونه ولې درول شوي وو؟
دویل چې تاسو له نورو هیوادونو څخه چې تیل اخلي د ایران لارې افغانستان ته وړي، یوازې له یو بندر څخه وړل شي، له هر بندر څخه افغانستان ته نشي اړولی.
پر دې او نورو موضوعاتو د راپورونو د اورېدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتي دي چې د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې په هیواد کې د امنیت د انتقال څلورم پړاو اعلان کړي. ټاکل شوې ده چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې بشپړ شي. له بلې خوا افغان چارواکي وایي د هغو سیمو پر ټاکلو سخت کار روان دی چې په څلورم پړاو کې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. له کابل د احمد زبیر ژمن پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال دریم پړاو لا پای ته نه دی رسیدلی، په کابل کې د ناتو سازمان مسؤلینو له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو دی اعلان کړي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی وویل له پلان سره سم به د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې د ټول افغانستان امنیت خپلو ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلی میډلی د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې تمه وښودله چې د روان میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې جمهور ریس کرزای هغه سیمه په ګوته کړی چې په راتلونکو پړاو کې امنیت سپارل کیږي. دوی وایي موږ له جمهور ریس کرزی نه تمه لرو چې د دې کال خلاصېدو مخکې څلورم ډله هغه سیمه هم اعلان کړي چې باید د امنیت د انتقال په پروسې کې شامل شي. د انتقال د پروسې دریم پړاو د شیکاګو له غونډې مخکې د می په میاشت کې اعلان شوی و. په دریم پړاو کې چې د ولسوالیو دریم برخه او د افغانستان د نفوس شاوخوا 80% پکې شامل دي، اوس د انتقال په پروسې کې شاملېږي. تروس سرګندنه د چې د امنیت د انتقال دریم پړاو څومره تطبیق شوی، خو په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاند وای دغه مسله به ډیر ژر روښانه شي. بلخو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی وای د هغو سیمو د مشخصولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې ټاکل شوی په څلورم پړاو کې امنیت وسپارل شي. ښاغلی فیضی په ټلیفون ازادي رادیو ته ویل هر څومره ژر چې د انتقال پروسه تطبیق شي د افغانستان په ګټه ده. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وای د امنیت د انتقال راتلونکي ورستی دو پړاوونه به تر پخوانی هغو ستونزمن وي. د دفاع وزارت وین ظاهر عظیمی تیرونی له ازادي رادو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په راتلونکو پړاوونه کې به هغه سیمه شامل وي چې د وسلوالو طالبانو فعالیت پکې زیات دی.
پر راپور کې مو اوریدل چې ناتو له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې د روان میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې په هیواد کې د امنیت د انتقال د څلرم پړاو لپاره سیمه په نخه او اعلان کړي. ناتو همدارس ویلی دی چې د برتنوي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز ونه کړي. د ناتو ویاند نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او د تجهیز کېدو په حال کې دي. خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي په راتلونکي کال کې د زرګونو نړیوالو پوځیانو وتل ښایي د هیواد امنیتي حالت ستونزمن کړي. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
که څه هم په افغانستان کې د ناامنۍ او د ډېرې دور راپورونه خپریږي، خو ایسف ځواکونه ټینګار کوي چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي او له دې هېواد څخه د برتانوي ځواکونو وتل به امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي. په کابل کې د ایسف ځواکونو ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ډاډه دي له افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو وتل د هېواد له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخامخ کوي. جنرال ګوینتر کاتس سرګند کړه چې نړیوالې ټولنې په بیلابیلو کانفرنسونو کې له افغانستان سره د پراخو مالی او پوځي مرستو ژمنه کړې او حتی له 2014 میلادي کال وروسته به هم افغانستان یوازې پرې نږدي.
And can I promise you that this will remain stable beyond 2000
ز کولې شمل تاسو سره ژمنه وکړم او تاسو ته ډاډ درکړم ځکه چې افغان امنیتی ځواکونه پیوړې شوی او نړیوال ټولنې له دې هیواد سره د پراخ مرستو ژمنه کړې. نړیوال ټولنې او ایساب په شیکاګو او ټوکیو کانفرنسونو کې له افغان حکومت سره سرګند او پیوړې ژمنې کړې. نو دا ښایي چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته هم یو ځواکمن او خپل په ولاړ حکومت ولري.
بریتانوی چارواکو د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به خپل 1500 سرتیری له دې هیواد نه وباسي. د بریتانیې د دفاع وزیر فیلپ هامون سرګند کړ چې په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې د خپل عسکرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي، خو دا یې نه ده ښودلی چې څومره سرتیری به یې له دې هیواد څخه ووزي. ټاکل شوی ده د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه د 2014 میلادي کال تر پایه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي او د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې پلان هرکلی او ملاتړ کوي، خو وایي چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې باید افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو او عصري وسایلو، وسلو او نورو تجهیزاتو سمبال شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادۍ رادیو د خبریال راپور واورئ چې په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د سیمې د پاڅون کوونکو ترمنځ د جګړې وروستی حال څه دی. خو له هغه مخکې د ډاډمن امنیت له وجې د پکتیا والي له یو جګپوړي اداري پلاوي سره یو ځای د میرزکي او احمد خیلو ولسوالیو ته سفر کړی و. دا هغه دوه ولسوالۍ دي چې خلکو یې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی. ولی جمعه خان همدرد د ولسوالیو په بازارونو کې له خلکو سره د هغو د ژوند په اړه خبرې اترې وکړې. داود تپان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سره له دې چې د پکتیا لرو پرتو ولسوالیو څخه وخت نا وخت د سړک غاړې بمی چاودنو مخامخ نښتو بېلابېلو نامنیو رپورټونه ورکول کېږي، خو د پکتیا والي جمعه خان همدرد ورسره پلاوي د امنیت د لا ښه والي او ډاډمن څرګندولو په موخه دوو ولسوالیو میرزکي او احمد خیلو ته سفر وکړ. د پکتیا والي ویند روح الله سمون ازادۍ راډیو ته وویل چې له والي سره په دې سفر کې د 203 تندر قلي اردو، 1505 سپین غرزون امنیه قومندانۍ، ملي امنیت، سرحدي پولیسو او پکتیا امنیه قومندانۍ د استازو ترڅنګ د دې ولایت د ډیرو سکتوري ریاستونو رئیسان او ولایتي شورا غړي هم موجود وو. سمون زیاته کړه چې د پکتیا والی په دې سفر د سیمې خلک لا خوشاله او ورسره لیدنې د هغوی روحیات تازه او هغه دې ته وهڅول چې له دولت سره یو ځای په امنیت کې ونډه واخلي.
دغه دوه ولسوالۍ چې له مرکز ګردیز نه شاوخوا اویا نه تر اتیا کیلومتره پورې واټن لري د میرزکي او احمد خیل ولسوالۍ په نوم یادېږي. سفر کې ټول ملکی او نظامی چارواکي موجود وو. لکه دکانونو کې وګرځید، له خلکو سره خبرې اترې وکړې، د هغوی دکانونو حتی سودا هم واخیستل چې دا د هغوی لپاره یو تبرک وو او د نمونې په شکل د هغوی په قول چې موږ به دا د والي صاحب دارا تک تل لپاره یاد.
نوموړي زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی په پکتیا کې داسې چارواکي د ولسوالیو بازارونو ته ځي او په ډېر ډاډمنه فضا کې په ساعتونو ساعتونو له دوکاندارانو سره خبرې اترې کوي او د سیمو د خلکو د ژوند له کچې ځان خبروي. سمون دا هم وویل چې دا پکتیا والی سفر د میرزکي ولسوالۍ ته په دې موخه و چې د سیمې د خلکو دغه کار مننه وکړي چې څه موده وړاندې د وسلوالو طالبانو په غبرګون کې له ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه. دا والی او لوړ پوړو چارواکو سفر یاد ولسوالیو ته په داسې وختونو کې کېږي چې درې میاشتې وړاندې میرزکی ولسوالۍ په ودانی او پولیسو د شپې لخوا وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د سیمې ګڼ خلک یې په ملاتړ په پاڅون راووتل.
د پکتیا ولایت میرزکی او احمد خیلو ولسوالیو ته چې خلکو یې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی د والی جمعه خان همدرد د سفر په اړه راپور مو اوریده. لنن سهار رئیس د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې جګړې د وروستي حال په اړه د شیبه د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. سقیم صاحب، جګړه ختمه شوې که لا هم روانه ده؟ څومره جدي ده دا جګړه؟ په دې اړه لطفا معلومات راکړئ.
سلام تاسو اوریدونکو ته. دا جګړه خو لپرون ماښام راهي چې پرون ماښام د اندړو ولسوالۍ او غزنی ښار ترمنځ د پاتون کوونکي وایي چې موږ ته وسلوالو طالبانو کمین نیولی و. څو ملګري مو له غزنی ښار څخه اندړو ولسوالۍ ته روان و چې د خانې خلاف سیمه کې طالبانو کمین ورته نیولی و. خو دوی وار تر مخه خبر و، نو په طالبانو یې برید کړی و، دوه تنه طالبان یې وژلي و. بیا وروسته سهار په د اندړو ولسوالۍ په اوو کلیو کې پاتون کوونکي د طالبانو په ضد عملیات پیل کړي و چې په ځینو کلي شپږ کلي تر لاندې نښتې وروسته له وسلوالو پاک شوي و. او د موکم په نامه یو کلی
د جګړه اوس سوال دا دی چې جګړه ختمه ده که پایته که لا هم روانه ده؟
شیبه وړاندې مې د ولسي پاڅون له مشر فیضان الله فیضان سره خبرې وشوې. هغه وویل چې وسلوال له ټولو کلو راټول شوي، محکم کلي ته ورټول شوي دي او په هغه کلي کې محاصره دي د پاڅون کوونکو لخوا. دوی وایي اوس یې مقاومت پای کمزوری شوی ده، ډېر ضعیفه ده، خال خال ډزې کېږي او پاڅون کوونکي غواړي چې دا وسلوال طالبان ژوندي ونیسي. دوی وایي تر اوسه پورې 18 تنه طالبان وژل شوي دي چې جسدونه یې دوی ته په لاس ورغلي دي. څلور یې ژوندي نیولي دي چې په دا ژوندو کې دوه پنجابیان دي او دوی غوښتل چې د ښځو په جامو کې له کلي څخه ووځي خو پاڅون کوونکي نیولي دي. خو طالبان بیا دا ردوي، هغوی وایي چې یو تن طالب کې وژل شوی ده او درې تنه جنګیالي وژل. دا د ماسپښین طالبانو دا ادعا کوله.
سقیم صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې مخکې د ولسي پاڅون کوونکو وسلوالو له حکومت څخه یو څه ناراضي ښودلې وه او ګیلې کولې چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی، وسلوال طالبان راځي او دوی جلا جلا په دې پاڅون کې چې څوک ګډونوال دي جلا جلا یې وژني، خو تر اوسه پورې د افغان حکومت د مرکزي حکومت لخوانه هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده شوې. په دې جګړه کې چې دا پرون ماښام پیل شوې او تر اوسه پورې هم له ویل کېږي چې وسلوال طالبان مقاومت کوي، دوی ته د حکومت لخوا کومه مرسته شوې؟
د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. ما د پاڅون کوونکو سره څومره خبرې کړي دي، هغوی وایي چې حکومت سرچپه موږ ته سرخوږی جوړوي، دولت دې په ځای چې مرسته راسره وکړي په نورو سیمو کې ګاونډیو کلیو کې راته سیمه ییز پولیس په دندو ګوماري، هغوی خلک ځوروي او غواړي موږ تر پام وربد کړي. داسې والي تللی و، ولسوار تللی و، هغه سیمې ته به یې ویلي و چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، خو دوی وایي له موږ سره تر اوسه پورې د یوه کارتوس مرسته هم نه ده شوې. او دغه جګړه چې دا نن ډېره وغځېده، تمامه ورځ یې دوام وکړ. پاڅون کوونکي وایي چې دا د کمو وسلو له وجې ده، ځکه له موږ سره وسلې کمې دي او نه غواړو چې هغه بې ځایه مصرف شي.
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم و چې د اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د ولسی پاڅون کوونکو د وسلوالو ترمنځ د نننۍ جګړې په اړه وروستي معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د سولې په خبرو کې یو څه پرمختګ لیدل کیږي. محمد معصوم ستانکزای د سولې د عالی شورا مرستیال دی چې تیر کال په هغه 14 کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین ربانی پکې ووژل شو، ټپي شو. ښاغلی ستانکزای وایي دی هیله مند دی چې د افغانستان لانجه به د سولې د خبرو اترو له لارې هواره شي. فره هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت جګپړې مرکچی محمد معصوم ستانکزی د یکشنبې په ورځ وویل سره له دې چې د افغانستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په چپه درېدلې دي، خو نوموړی وایي د افغانستان د حکومت هڅو طالبان دې ته هڅولي دي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ښاغلی ستانکزی وایي په افغانستان کې د پردې شاته د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره فعالیت روان دی. ستانکزی زیاته کړه، کله چې سیاستوال په عام محضر کې خبرې کوي، دوی اکثرا بل ډول خبرې کوي، نه هغه چې په خصوصي توګه یې بیانوي. نوموړي پرته له دې چې په دې اړه نور جزئیات ورکړي، وویل چې د سولې په خبرو اترو کې پرمختګ سوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړه. کله چې پروسش کال د سولې د عالي شورا رئیس پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی په خپل کور کې په ځان وژن کې حمله کې ووژل سو، په هغه پیښه کې ښاغلی ستانکزی هم ټپي سو او له هغه راهیسې یې یو غږ نه اوري. نوموړي بیرته د ولسمشر د مهم سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه په کار پیل وکړ. د رویترز خبري اژانس لیکي د 2014 میلادي کال تر پایه به ډېر بهرني محارب پوځونه له افغانستان څخه ووځي. د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ سیاسي جوړ جاړی د سولې او ثبات د راوړلو لپاره یوازنۍ لاره ګڼل کیږي. ښاغلی ستانکزی وویل هغه د افغانستان د معزلې په اړه سیاسي روغې جوړې ته هیله مند دی، خو دا سخته ده چې ووایي آیا د 2014 میلادي کال تر پایه به دغه هدف ترلاسه سي. ستانکزی وویل جورجاډی ته د رسېدو لپاره د وخت ټاکل ستونزمن کار دی، خو کله چې خلک تر فشار لاندې وي، دوی روغې جوړې ته غاړه ږدي او همدغه فشار خلک سره نږدې کوي. تر اوسه د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې خبرې هغه وخت ناکامه سوې کله چې هغوی سږ کال د مارچ په میاشت کې له امریکایانو سره خبرې اترې قطع کړې او پر امریکایانو یې تور ولګاوه چې هغوی متزلزلې، نامنظمي او مبهمې ویناوې کوي. د حکومتي منابعو په وینا د حکومت او طالبانو ترمنځ اړیکې دوام لري. ښاغلی ستانکزی دا شان وویل له حقاني ډلې سره بېلو خبرو کولو ته اړتیا نه لیدل کېږي.
د سولې د عالي شورا د مرستیال محمد معصوم ستانکزی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې یو څه پرمختګ لیدل کېږي. د سولې د عالي شورا د جګپړی مقام د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر یان کوبیش مخکې ویلي وو چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو سیاسي ګوندونو او خلکو په ګډون یې د غیر رسمي مذاکرو د پایل پریکړه کړې ده. کوبیش ویلي وو چې ملګري ملتونه هیله لري چې د حکومت زړې ډلې په ځانګړي ډول وسلوال طالبان به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. حکومت دا ټینګار هم کړی و چې دا خبرې د سولې د خبرو اترو په حد کې نه دي، ځکه د په وینا د سولې خبرې اترې باید افغانان په خپله ترسره کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش ویلي چې د خبرو لپاره ملګري ملتونه یو بې پرې ارګان دی او د هغو افغانانو سره مرسته کولای شي چې مذاکره او ډیالوګ غواړي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي هغه هیوادونه چې تر اوسه په افغانستان کې په پوځي او ملکي برخو کې ډیره ونډه اخیستې باید په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم له دې هیواد سره په ملکي برخو کې د مرستو ژمنې تازه کړي. یان الیاسن له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د دوام په اړه له فارن پالیسۍ خبرونې سره په مرکه کې څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان الیاسن د افغانستان پر لویدیځو مرستندویانو غږ وکړ چې له 2014 کال وروسته چې د امریکا متحده ایالات او د هغه متحدین له افغانستان خپل ځواکونه باسي، په دې هیواد کې د ښوونې، روغتیا او بیارغونې له پروګرامونو سره د مالی مرستو په برخه کې خپل ژمنې تازه کړي. الیاسن په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې خپل دفتر د فارن پالیسي خبرونه سره په مرکه کې وویل هغه زخت زیات منابع چې په افغانستان کې په پوځي حضور لګول شوی دي باید په یو ډول ملکی پروګرامونو ته ولېږدول شي او موږ هیله منو چې د 2014 کال نیټه او د ځواکونو وتل په دې معنی نه وي چې نور موږ له افغانستان سره مرسته نه کوو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د متحدو ایالاتونو او د هغه د لویدیځو متحدینو هغو پلانونو اندېښنې راپورته کړي چې غواړي په افغانستان کې د دولت جوړولو څه باندې یوې لسیزې هڅې پای ته ورسوي. ویل کېږي که د مرستې له پروګرامونو سره د سلونو میلیونو ډالرو مرستې قطع شي، دا به په جګړه ځپلو سیمو کې ملکي وګړي چې ډېرې دغه مرسته ترلاسه کوي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي. د فارن پالیسي په وینا متحدو ایالاتونو او پوځي متحدینو یې په افغانستان کې طالبانو ضد هڅو په ترڅ کې چې هدف یې د عامو خلکو د ملاتړ راجلبول دي، د بیا رغونې او بشري ډېرې مرستې د ولایتي بیا رغونې ډلو له لارې لګولې دي. د دغه پروګرام په ترڅ کې چې لارې روغتونونه جوړ شوي او له روغتیايي او تعلیمي پروګرامونو سره مرسته شوې، تر ډېره حده به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت کې دغه هڅې هم پای ته ورسیږي. د خبرونه په وینا د افغانستان د دولتي بودیجې په سلو کې شاوخوا نوي د بهرنیو مرستندویانو لخوا تمویلیږي او داسې اندېښنې هم موجودې دي چې په بیړه له افغانستان د ځواکونو ایستل به د دې هیواد کمزوری اقتصاد له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. په تېر جولای میاشت کې د امریکا متحدو ایالاتونو او نورو نړیوالو مرستندویانو د دې لپاره چې له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې په مالي برخه کې خلا رامنځته نه شي، د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وویل دی هیله مند چې مالی زیاتې مرستې به په دې هیواد کې د ښوونې، روغتیا او نورو خدمتونو د لاښه کېدو او هغو پروګرامونو له تطبیق سره مرسته وکړي چې هدف یې نجونې او ښځې دي. خو ښاغلی الیاس دا هم ومنله چې نړیواله ټولنه به په راتلونکي کې په افغانستان کې په سیاسي، مالی او امنیتي برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
تیر ورځ ایرانی چارواکو د افغان سوداګرو هغه مالونو ته چې له څو ورځو راهیسې د نیمروز په سرحد کې درول شوی و افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړه. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان پر دې موضوع د سوداګرۍ وزارت له ویاند وحید الله غزي خیل سره مرکه کړې.
کله را ته و چې دغه مالونه چې د ایرانی چارواکو لخوا درول شوي کله را پرېښودل شول؟
دغه 22 ټانکره د تیلو چې درول شوي و پرون مازدیګر را خوشې شو. البته زموږ د تجارتي افغانستان کې دغه په هلو ځلو باندې پرون مازدیګر اجازه ورته ورکړل شوه چې افغانستان ته راشي.
دوی ولې درول شوي و؟
دا یو ټرانزیټي مشکل و چې دوی ویل دغه بندر نه باید لاړ نه شي، یوازې له یو بندر څخه باید لاړ شي، له نورو بنادرو څخه باید دوی لاړ نه شي. نو په دغه علت باندې درول شوي و پرون مازدیګر ورته اجازه ورکړل شوه چې هغه افغانستان ته راشي.
یوازې تیلو که د نورو مالونو لارې هم درول شوي وي؟
یوازې تیلو، په دې کې چې شیان مو هغه بیل دي چې هغه له تاسو پورې نه دي خوشي، کانتینرونه هم دي، څلور کانتینره دي چې هغه هم آزاد شو او افغانستان ته راځي.
د دې لپاره چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره لاره ولټول شي، تاسو څه کړی دی په دې برخه کې؟
د دې ادام درسته وا، یعنی دوی ویل چې تاسو له عراق نه تیل اخلي، نو هیڅ وادونه څخه تیل اخلي، د ایران لاري افغانستان ته وړي، یوازې یو بندر څخه وړل شي، له هر بندر څخه افغانستان ته نشي اړولای. نو هغه علت چې دا بند کړی وو، نو پرون موږ سره خبرې وکړلې، زمونږ تجارتي شل دي نمخ کې دوی سره په جریان کې، بل اخر پرون دوی راو کې دایره خوش کړل.
دا وکیل چې وو د ایران اخستل شوی که عراق نه اخستل شوی؟
نه، دا له عراق نه اخستل شوی وو، د افغانستان تر اترل کانتینرونو دي کې کوزجاتو سامانلاتو په کې چا هم را خوش شو.
د سوداګرۍ وزارت ویاند وحید الله غازی خیل و چیل ازادی رادیو سره په مرکه کې د افغان سوداګرو د مالونو د پریښودو په اړه خبرې کولې. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن پر سوریه او ایران نوي بندیزونه ولګول. د ایران په وړاندې د اقتصادي بندیزونه په دې خاطر لګول کیږي چې تهران د اټومي پروګرام له بندولو څخه ډډه کوي. فرح هیواد او په دې اړه تفصیل.
له هغه وخت راهیسې چې په سوریه کې د حکومت پر خلاف پاڅون پیل شوی دی، د انونسم ځل دی چې د اروپایي اتحادیه لخوا د دمشق پر خلاف بندیزونه لګول کیږي. د سوریه د حکومت پر خلاف مظاهره پروسش کال په پسرلی کې پیل شوه. له نوی بندیزونو سره به د اروپایي اتحادیه لخوا په تورلیس کې د سوریه د کمپنیو شمیر 450 ته ورسیږي او هغه کسان چې پر سفر یې بندیز لګول شوی دی، د هغوی شمیر به 101 ته ورسیږي. دا اقدامات د هغو کسانو او کمپنیو پر ضد کیږي چې په سوریه کې د اعتراض کوونکو پر خلاف له تاوتریخوالي څخه کار اخیستی دی او د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره یې د سوریه رژیم ته تجهیزات برابر کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو رئیس کاترینا اشتون چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځو قدرتمنو هیوادونو مرکچی هم ده، غونډې ته له رسېدو سره سم وویل چې لا اوس هم د مذاکرو لپاره امید شته. هغې زیاته کړه، موږ د ایران پر خلاف پر نورو اقداماتو یا بندیزونو باندې چې نن به د غونډې په جریان کې بحث پر وسی غور کوو، خو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، زه د ایران د هستوي پروګرام په اړه د یوه سوله ییز حل لپاره هر ډول هڅه کوم.
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د ماخمنې خبری مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی. جعفر جان سلام.
تشکر آقای تکل. شنونده های عزیز سلام مجدد من را بپذیرید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. ناتو از رئیس جمهور کرزی توقع دارد پیش از پایان سال جاری میلادی مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را اعلام کند. همین مسئله در صدر گزارش های این مجله خبری قرار دارد. از دیگر تحولات نیز آگاه خواهید شد، اما پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از ملیحه احراری بشنوید.
با سلام، نخست سرخط خبرها. ناتو میگوید مورد سیاخمس نماینده جدید ملکی ناتو برای افغانستان به کابل آمده و به وظیفه خود آغاز کرد. رئیس جمهور کرزی با هدف شرکت در 12th نشست سازمان ایکو به آذربایجان سفر کرد و وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران و سوریه را به تصویب رسانیدند. مشروع خبرها. ناتو میگوید مورد سیاخمس نماینده جدید ملکی ناتو برای افغانستان به کابل آمده و به وظیفه خود در این پست آغاز کرده است. دومینیک میتلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو امروز در کابل به خبرنگاران گفت یاخمس از تجارب خوب برخوردار است و میتواند به افغانها خدمت کند. سفیر یاخمس در قوای ناتو تجارب فراوان دارد. او در اوایل سال 2008 به حیث نماینده ملکی موقت ناتو در افغانستان نیز کار کرده است. یاخمس با حکومت افغانستان، افغانها و همکاران جهانیش یکجا کار خواهد کرد. یاخمس در دو سال گذشته به حیث سفیر هلند در استونیا اجرای وظیفه کرده است. مقامات محلی در ولایت میدان وردک میگویند طالبان مسلح در ولسوالی نرخ این ولایت 3 عضو و 1 خانواده را کشته و 1 تن آنان را زخمی ساختند. در اعلامیه دفتر والی این ولایت آمده است که این افراد در منطقه مسلم ولسوالی نرخ مصروف جمع‌آوری سیب در باغشان بودند که مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفتند. و رئیس جمهور کرزی به هدف شرکت در 12th نشست سازمان ایکو امروز به آذربایجان سفر کرد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است آقای کرزی در این نشست که فردا برگزار می شود سخنرانی نیز خواهد کرد. اعلامیه می گوید حامد کرزی بعد از شرکت در این نشست برای شرکت در کنفرانس گفتگو برای همکاری ها در آسیا به کویت خواهد رفت. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. مقامات نظامی در پاکستان میگویند فعال سلام ملاله یوسفزای 14 ساله که از سوی طالبان زخمی شده بود برای تداوی به برتانیا انتقال داده شده است. وزیر خارجه برتانیا که در لوکزامبورگ میباشد گفته است آنان پیشنهاد کرده بودند که ملاله یوسفزای را تحت تداوی خواهند گرفت. موافقه گذشته از پاکستان خواستیم که ملاله را برای تداوی به برتانیا بفرستند، چرا که ملاله به درمان خاص نیاز دارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران و سوریه را به تصویب رسانیدند. این تحریم ها شامل محدودیت بر واردات نفت ایران می باشد که به خاطر عدم توقف غنی‌سازی یورانیوم بر این کشور تعمیل می شود. کشورهای غربی نگران از آنند که این برنامه به ساختن سلاح هسته‌ای منجر می شود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز تعزیرات جدیدی را علیه رژیم سوریه نیز وضع کردند. این تعزیرات عبارتند از انجماد دارایی ها و ممنوع کردن سفرها برای 28 شخص و 2 شرکت. این 19th دور تعزیرات است که از آغاز درگیری ها در سوریه از ماه مارچ سال گذشته علیه حکومت سوریه از سوی اتحادیه اروپا وضع می شود. تا حالا 181 نفر و 54 شرکت در لیست سیاه اتحادیه اروپا داخل شدند. انتظار می رود وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات جدید علیه رژیم بلاروس را نیز اتخاذ کنند. هفته‌نامه آلمانی شپیگل میگوید ایران در نظر دارد با انتشار نفت به دریای هرمز این تنگه را ببندد. به گفته شپیگل حکومت ایران این کار را به هدف برداشتن تعزیراتی که بر این کشور تعمیل شده است انجام می‌دهد. این اظهارات از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. شپیگل میگوید به اساس این پلان که از آن به نام طرح آب گلالود یاد شده است، ایران می‌خواهد نفت را از طریق تصادم نفتکش‌ها به سنگ‌های زیر دریا در تنگه هرمز انتشار دهد. تنگه هرمز بزرگترین تنگه انتقال نفت در جهان است. اخطار برایمی میانجیگر بین المللی امروز خواهان آتش بس موقت در سوریه در جریان تعطیلات 4 روزه عید قربان شد. برایمی از ایران خواست که در ایجاد آتش بس در سوریه به روزهای عید کمک کند. این تقاضای برایمی در پایان سفرش به تهران مطرح شد. و اداره جهانی برای ورزش‌های هوایی و هوانوردی میگوید یک ورزشکار با جرأت اتریشی با اجرای بلندترین پرتاب از آسمان یا اسکای دایوینگ توانست دیوار صوتی را بشکند. یک مقام فدراسیون بین المللی ورزش گفت فلیکس بیومگارتنس با پرش نهایی خود در روز یکشنبه در جنوب غرب امریکا در سرای نیو مکسیکو با سرعت نهایی 1342 کیلومتر در ساعت دست یافت که این پرش سریعتر از حرکت صوت می باشد. گارتنر 43 ساله از بالون خود با ارتفاع 39 کیلومتر به طور مسئول بر زمین فرود آمد. پایان خبرها.
خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید www.azadiradio.com. در صدر گزارش های این مجله خبری در مورد توقع ناتو از رئیس جمهور افغانستان برایتان خواهیم گفت.
ما امیدوار هستیم رئیس جمهور کرزای تا پیش از پایان سال جاری مناطق را مشخص سازد که شامل مرحله چهارم روند انتقال می گردند.
خروج هزاران سرباز بریتانیایی در سال آینده از افغانستان روی امنیت این کشور تأثیر منفی نخواهد گذاشت. این را ناتو گفت. مقام های ولایت غزنی میگویند در درگیری میان قیام کننده ها علیه طالبان و افراد این گروه شماری از شورشیان کشته شدند.
در این قیام و در این برخورد تعدادی از نیروهای طالب اسیر و تعدادی هم کشته شده.
و وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز روی وضع تحریم‌های تازه علیه رژیم سوریه به توافق رسیدند. با رادیو آزادی باشد. شش و 38 دقیقه شام به وقت کابل شد. ناتو ابراز امیدواری میکند که رئیس جمهور افغانستان پیش از پایان سال جاری میلادی مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را اعلام کند. سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که مطابق پلان از قبل تعیین شده روند انتقال تا اواسط سال آینده میلادی تکمیل خواهد شد. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها بشنوید.
با آنکه تا اکنون مرحله سوم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تکمیل نشده، ناتو خواهان اعلام مرحله چهارم این روند از سوی رئیس جمهور افغانستان شده است. سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان تاکید می‌کند که در اواسط سال آینده میلادی مسئولیت‌های تأمین امنیت سراسر این کشور به نیروهای افغان واگذار خواهد شد. دومینیک میدلی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی مناطقی که شامل مرحله چهارم روند انتقال می‌گردند مشخص گردد.
ما امیدوار هستیم رئیس جمهور کرزای تا پیش از پایان سال جاری مناطقی را مشخص سازد که شامل مرحله چهارم روند انتقال می‌گردند. مرحله سوم روند انتقال در ماه می پیش از کنفرانس شیکاگو اعلان گردیده بود. یکی از اهداف مرحله سوم این روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی یک سوم تمام ولسوالی‌های افغانستان به نیروهای افغان بود که 75% مردم این کشور در آن زندگی می‌کنند برآورده شده است.
تا اکنون مشخص نیست که مرحله سوم روند انتقال تا چی حد انجام شده، اما سخنگوی آیسف میگوید به زودی این مسئله روشن خواهد شد. در این حال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید تلاش ها برای مشخص ساختن مناطقی که شامل مرحله چهارم میگردند به شدت ادامه دارند. امل فیضی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تطبیق هرچی عاجل روند انتقال به مفاد مردم افغانستان است. از سوی دیگر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در مراحل بعدی روند انتقال مناطق شامل خواهند بود که فعالیت های مخالفان مسلح بیشتر در آن وجود دارند. آقای عظیمی هفته پیش در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که مراحل بعدی این روند با دشواری های روبرو خواهد بود.
چون از مناطق آسان شروع کردن به طرف مناطق سخت‌تر رفتن، لذا مرحله چهارم و پنجم مراحل سخت‌تری هست، دشوارتری هست. یعنی نامی در مناطقی که شامل مرحله چهار و پنج میشه بیشتر از مراحل اول و دو و سه هست. به این خاطر این مراحل کار بیشتری میخواه، تلاش بیشتری میخواه و یک مقدار دشوارتره.
مرحله نخست روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به خواهی افغان در آغاز سال گذشته شمسی از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام شد.
شنیدید که ناتو توقع دارد رئیس جمهور افغانستان پیش از پایان سال جاری میلادی مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را اعلام کند. این در حالی است که شماری از سربازان خارجی برای خروجشان از افغانستان آمادگی می‌گیرند. وزیر دفاع بریتانیا به تازگی اعلام کرد در سال آینده میلادی هزاران سرباز بریتانیایی افغانستان را ترک خواهند کرد. اما آیسف می‌گوید که خروج عساکر بریتانیا افغانستان تأثیر منفی روی امنیت افغانستان نخواهد گذاشت. بیشتر در این مورد از مصطفی بشارت بشنوید.
در حالی که نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در افغانستان هر روز بیشتر شده می رود، ایساف خروج نیروهای بریتانیا از این کشور را بی تاثیر می داند. جنرال گوانتر کتس سخنگوی ایساف به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت جامعه جهانی در چندین کنفرانس جداگانه تعهدات قوی نظامی و مالی را با حکومت افغانستان انجام دادند و حتی پس از سال 2014 آنان افغانستان را تنها رها نمی کنند.
من می توانم برای شما تعهد بسپارم چون ما می دانیم که نیروهای امنیتی افغان از توانایی های خوب برخوردار شدند. جامعه جهانی و ایساف در کنفرانس های شیکاگو و توکیو تعهدات قوی و روشن را با حکومت افغانستان انجام دادند. پس این موضوعات نشان می دهد که افغانستان پس از سال 2014 میلادی یک حکومت مقتدر و سرپا خواهد داشت.
آقای کس همچنان تاکید کرد که خروج عساکر بریتانیایی یک بخشی از سپردن انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان می‌باشد. روز گذشته بریتانیا اعلام کرده است که در سال آینده میلادی هزاران عسکر خود را از افغانستان اخراج می‌کند. اما وزیر خارجه بریتانیا نگفت که چه تعداد عساکر بریتانیا تا ختم سال 2013 میلادی از افغانستان خارج می‌شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بریتانیایی می‌نویسد که لندن همچنان پلان دارد تا اواخر امسال حدود 500 عسکر بریتانیایی را از افغانستان خارج کند. در همین حال شماری از کارشناسان افغان وضعیت امنیتی را شکننده می دانند و می گویند مقام های بریتانیایی باید تصمیمشان را بر اساس وضعیت امنیتی افغانستان اتخاذ نمایند. امرالا امان یک تن از این کارشناسان؟
یکی سخنگوی کسی را میگه یا وزیر دفاع یا رئیس لوی بریسپیز یا صدراعظم یا کسایی که میگه خود نظریات ای نظر پردازی ها سک و نظریات خود را میکنه. اگر یک نفر شما میبره تاثیر گذار هستن به خصوص از کشور میبره، ولی ما میگم که جامعه جهانی چرا به تعهدات خود استاد نشدن و تعهدات خود پیاده نکردن. از لحاظ مسلکی اگر بگن شما ببینید یک تانک سرشانی یک سرباز اصلا نمیتونه از این عرضی عوارضدار دفاع کرده بتانه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که به اساس توافق قبلی میان حکومت افغانستان و ناتو نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 میلادی به طور کل کشور را ترک خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، ما همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 به شما خبر و گزارش می دهیم. گزارش شده است که قیام کننده ها علیه گروه طالبان امروز افراد این گروه را در ولایت غزنی محاصره کردند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این اقدام بعد دنبال یک درگیری میان قیام کننده ها و طالبان صورت گرفته است. گفته شده است آنها می خواهند طالبان را دستگیر کنند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. بشارت سلام، آخرین انکشاف ها در ارتباط به درگیری غزنی از چه قرار است؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. در لحظات پیش که تماس با خبرنگار ما در ولایت غزنی داشتم، اونا گفتن که میان طالبان مسلح و قیام کنندگان ولسوالی اندرغزنی از صبح امروز درگیری شروع شده و مکنون هم جریان داره. خبرنگار ما در محل میگه که در این درگیری حتی طالب مسلح کشته شده و 4 تن آنان نیز دستگیر شده. گفته میشه که در بین دستگیر شده ها یک طالب پنجابی نیز شامل است. همچنان خبرنگار ما در محل میگه که 2 تن از طالبان که دستگیر شدن تلاش میکردن با لباس های زنانه از محل فرار کنن و اونا قبل از اینکه فرار کنن دستگیر شده و همچنان گفته میشود که قیام کنندگان در ولسوالی اندرغزنی در یک قریه گیر ماندن و مردم محل تلاش میکنن که تمامی طالبان مسلح را از پا در بیارن. گفته میشه که این درگیری ها در حال صورت گرفته که شب گذشته طالبا تصمیم داشتن که یک تعداد مردم در ولسوالی اندرغزنی کمین مورد کمین قرار بدن، اما امروز صبح درگیری شدت گرفته و مردم محل بیشتر بالای طالبا خیستن اونجا و درگیری هنوز هم جریان داره. اما گفته میشه که این درگیری ها نسبت به صبح کم کاهش یافته و طالبا ضعیف شدن.
بله بشارت، خودت به مسئله کشته شدن 17 طالب مسلح در ای درگیری اشاره کردی، یا گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر کردن؟
خب طالبان در این قسمت چیز تال نگفتن و هیچ گونه تبصره نداشتن، اما در تماسی که با خبرنگار ما داشتم همچنان شماره از قیام کنندگان از حکومت شکایت کردن و گفتن که تا کنون حکومت هیچ گونه همکاری را در قسمت مار ساختن طالبان مسلح در قریه در ولسوالی اندرغزنی کمک نکردن.
تشکر. مصطفی بشارت بود که در مورد درگیری میان قیام کننده ها و طالبان در ولایت غزنی گزارش میداد. از علی احمدی معاون والی غزنی خواستم در مورد تلفات این درگیری معلومات بدهد.
درگیری بسیار سنگینه بین طالبان و قیام کنندگان خود جوش مردمی ولسوالی اندر بگرفته و در این قیام و در این برخورد تعدادی از نیروهای طالب اسیر و تعدادی هم کشته شده و تو گفته میشه و نظر به معلوماتی که ما حدودا 1 ساعت پیش از ساعت داشتیم بین نفرات مربوط به طالبان که قیامشان کشته و تعدادشان اسیر است تعدادی از اتباع خارجی هم میباشه.
اما آقای احمدی، انتقادهای وجود داره که حکومت افغانستان و به خصوص مقامهای محلی ولایت غزنی با این قیام کننده ها همکاری تا حالا نکردن، همکاری لازم را انجام ندادن و به اونا اسلحه و تجهیزات مورد نیازشان را فراهم نکردن. شما عملا به منظور رفع این انتقادها و این نگرانی ها چه کردین؟
اصلا از اونجایی که اصل مبدأ قیام اندر خیزش ها و حرکت های مردمی بود و این مردم کوشش میکردن بر اساس امکانات مردم منطقه و خودی این قیام را به پیش ببرند، اینا در اوائل هیچ نوع تماس و ارتباط با حکومت ارگان های امنیتی ما نداشتند. ولی به این تحقیق هم نبوده که حکومت در برابر از این موارد به کلی به تفاوت باشه. بخشی از مسئولیت حفاظت از زنان، اطفال، امنیت مردم، تأسیسات عام المنفعه، مکتب، بازار، شفاخانه و کلینیک ها این مسئول مسئولیت های حکومت است. حکومت مبنایش بری بوده، خصوصا حکومت محلی در غزنی، که خود قیام کننده ها اگر درمو انگیزی خودجوش قیام مردمی کمتر به حکومت ارتباط برداشته باشند به خاطر که پایگاه تودهی خدا اینا بتانند مستحکم کنند و در مواردی که اینا به تعداد طلب کمک کردن کمک های لازمه به این مردم از مراجع مختلف صورت گرفته است.
علی احمدی معاون والی غزنی بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست؟
درازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
با فرد بارون دیاد که هم داری
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
6:50 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 101.5 میشنوید. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت‌ها در تلاش‌ها برای مذاکرات صلح سخن گفته است. معصوم استانگزای می‌گوید در پشت پرده فعالیت‌های برای آغاز مذاکرات صلح صورت گرفتند. اما آقای استانگزای که با شماری از خبرنگاران خارجی در کابل سخن می‌گفت، درباره پیشرفت‌ها و آنچه وی فعالیت‌های پشت پرده خواند، با جزئیات سخن نگفت. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش نوشته است که برخی از نکات آن را از امید مرزبان میشنوید.
ظاهراً به نظر می‌رسد که تلاش‌های شورای عالی صلح برای مصالحه با طالبان در یک بنبست گیر مانده است. اما محمد معصوم استانکزی، یک عضو این شورا، از پیشرفت‌های تازه در خصوص مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت سخن می‌گوید. معصوم استانکزی که در هنگام حمله بالای برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، سال گذشته به شدت زخمی شد، می‌گوید در تلاش‌های صلح پیشرفت شده است، اما او نگفت چه پیشرفتی. استانکزی تایید کرد که در پشت پرده فعالیت‌های برای آغاز مذاکرات صلح گرفته، اما درباره این فعالیت ها نیز با جزئیات سخن نگفت. پس از آن که در ماه سپتامبر سال گذشته طالبان در یک حمله انتحاری برهان الدین ربانی را به قتل رساندند، مذاکرات صلح به حالت تعلیق درآمد. در این حمله انتحاری معصوم استانکزی به شدت زخمی شد و شنوایی یک گوش خود را از دست داد. او تازه به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور حامد کرزی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به وظیفه برگشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، استانکزی به گروهی از خبرنگاران خارجی که در یک سفر تنظیم شده توسط ناتو به افغانستان رفتند گفت است به حل بحران افغانستان از یک راه سیاسی امیدوار است، اما نمی‌داند که تا سال 2014 توافقی در این زمینه صورت خواهد گرفت یا خیر. سال 2014 زمانی است که نیروهای جنگی ناتو افغانستان را ترک خواهند کرد و مسئولیت‌های امنیتی این کشور را نیروهای افغان به دوش خواهند گرفت. معصوم استانکزی گفته است تعیین یک چوکات زمانی کار دشوار است، اما به باور وی جناح‌های درگیر گاه شاید به خاطر آنکه زیر فشار زمان قرار گرفته‌اند به توافقی برسند. او باور دارد که همچو فشارها می توانند مردم را متحد سازند. استانکزی روی این نکته نیز تاکید کرد که نیاز به مذاکرات جداگانه با شبکه حقانی نیست، زیرا به باور او جنگجویان شبکه حقانی خود را بخشی از گروه طالبان می پندارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم استرالیا میگوید رئیس جمهور کرزی به وی گفته است که برای جلوگیری از حملات نیروهای افغان بر عساکر خارجی اقدامات از طرف نیروهای افغان اتخاذ شدند. جولیا گیلارد دیروز در یک سفر غیر مترقبه وارد افغانستان شد. مقیم نایب در این مورد گزارش می‌دهد.
دفتر صدارت استرالیا گفت جولیا گیلارد ضمن اینکه از عساکر این کشور در پایگاه ترینکوت مرکز ولایت اورزگان دیدن کرد، روز یکشنبه در کابل با حامد کرزی نیز ملاقات نمود. صدر اعظم استرالیا در این ملاقات به خاطر حملات از داخل صفوف نیروهای امنیتی افغان که به نام حملات سبز بر آبی نامیده می شود نگرانی خود را ابراز کرد. حملاتی که امسال به اوج آن رسیده و ناتو را نیز با مشکلات مواجه ساخته است. خانم گیلارد با خبرنگاران گفت با حامد کرزی در مورد نگرانی های ما درباره حملات از داخل نیروهای افغان بالای متحدین بین‌المللیان صحبت کردم و خواستم که او در این زمینه اطمینان دهد که هرچه آنچه برای جلوگیری از این حملات لازم است تا حال انجام داده است. صدر اعظم استرالیا همچنان گفت که حامد کرزی در مورد اقداماتی که از سوی نیروهای امنیتی افغان گرفته شده صحبت نمود و او موضوع را با والی اورزگان جایی که نیروهای استرالیا مستقرند نیز در میان گذاشت. خانم گیلارد اضافه کرد این واقعا یک مسئله غم‌انگیز و ناراحت کننده است. با نوشته خبرگزاری فرانسه، استرالیا با کشته شدن 5 سرباز این کشور در 30 ماه آگوست بعد از جنگ ویتنام مرگبارترین روز را در افغانستان تجربه کرد. در این روز 3 عسکر نیروهای استرالیایی در اثر حملات از داخل صفوف نیروهای افغان کشته شده بودند که با کشته شدن این 5 تن عسکر شمار عساکر کشته شده استرالیایی در جنگ افغانستان به 38 تن رسید. استرالیا یکی از متحدین نزدیک ایالات متحده آمریکا بوده که در سال 2001 میلادی به ماموریت افغانستان پیوست. استرالیا امسال اعلان کرد که نیروهایش را قبل از پلان تعیین شده در آغاز سال 2013 میلادی از افغانستان بیرون می‌کشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز روی وضع تحریم‌های تازه علیه رژیم سوریه به توافق رسیدند. این تحریم‌ها شامل منجمد ساختن دارایی‌ها و منع مسافرت 28 تن از اتباع سوریه و دو شرکت آن کشور می‌شود. در این حال اتحادیه اروپا می‌گوید که به فشارها علیه ایران هم ادامه می‌دهد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
19 دور تحریم ها علیه رژیم سوریه از آغاز بحران های ماه مارچ گذشته در آن کشور به روز دوشنبه از سوی اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد. به این ترتیب 181 تن از اتباع سوریه و 54 شرکت آن کشور در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این اقدام کسانی را که در خشونت‌ها علیه تظاهرکننده‌ها در سوریه دخیل بودند و همچنان شرکت‌هایی که حکومت را در جهت سرکوبی اعتراض‌کننده‌ها تجهیز کرده‌اند هدف قرار می‌دهد. در نشست روز دوشنبه همچنان تحریم‌های بالای ایران از سوی اتحادیه اروپا وضع شد، زیرا این کشور از متوقف ساختن برنامه هسته‌ای‌اش خودداری کرده است. غرب نگرانی دارد که برنامه هسته‌ای تهران یک تلاش برای تولید اسلحه هسته‌ای است، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند. کاترین هشتون مسئول پلیسی خارجی و امنیت اتحادیه اروپا که در این حال مسئول مذاکرات غرب با ایران است، با رسیدن در جلسه روز دوشنبه گفت هنوز هم امیدواری برای مذاکرات وجود دارد.
ما امروز روی اقدامات بیشتر در جریان این دیدار بحث خواهیم کرد، اما طوری که شما می دانید من به هر تلاش ادامه می دهم تا این قوت را افزایش دهد که ایران به تصمیم داشتن برنامه هسته‌ای کاملا سلامیز و غیر نظامی دست یابد.
کاترین هاشتون همچنان تاکید کرد که اتحادیه اروپا به فشارها بالای ایران ادامه خواهد داد. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش می‌دهد که تحریم‌ها علیه ایران بالای 34 نفر وضع شده و یک تن از اتباع آن کشور در لیست ممنوع ویزای اروپا شامل و دارایی‌های او هم منجمد شده است.
ملاله یوسفزای امروز جهت تداوی به بریتانیا اعزام شد. ملاله یوسفزای به خاطر ترویج آموزش برای دختران و انتقاد از عملکرد طالبان پاکستان هفته گذشته از سوی طالبان هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای به روز دوشنبه خبر داد که ملاله یوسفزای را جهت تداوی بیشتر توسط امبولانس هوایی که برای انتقال وی از امارات متحده عربی آمده بود به انگلستان منتقل نمودند. در اعلامیه مذکور آمده است که تصمیم برای ارسال ملاله یوسفزای به انگلستان بعد از مشورت با دکتران مالج و اعضای خانواده‌اش گرفته شد. تلویزیون ملی پاکستان از قول دکتران شفاخانه نظامی راولپندی که از یک هفته بدین سو ملاله در آن بستری بود خبر می‌دهد که تیم دکتران نظامی شام دیروز وی را از ونتیلیتر یا ماشین تنفس مصنوعی بیرون نمودند تا ببینند که آیا ملاله به طور طبیعی تنفس می‌تواند یا خیر. گفته می‌شود ملاله یوسفزای توانست برای مدت تنفس طبیعی نماید. تلویزیون دولتی پاکستان به قول سخنگوی اردوی این کشور افزود که یک تیم دکتران مجرب پاکستانی نیز ملاله یوسفزای را در این سفر همراهی می‌کنند. منبع می‌افزاید که دکتران وظیفه ملاله یوسفزای را رو به بهبود خوانده و اظهار امیدواری کردند که وی هر چه زودتر قادر به برگشت در زندگی عادیش خواهد گردید. ملاله یوسفزای برنده جایزه شجاعت از سوی حکومت پاکستان هفته گذشته در یک حمله مسلحانه از سوی طالبان پاکستانی در منطقه سوات شدیداً مجروح گردید. وی نخست در شفاخانه مرکزی پشاور، بعداً به شفاخانه نظامی راولپندی منتقل شد. به شمول دولت پاکستان، جامعه بین‌المللی حمله مذکور را شدیداً تقبیل نمودند. ملاله یوسفزای آن دختر پاکستانی است که در زمان حکمرانی طالبان پاکستانی بالای دره سوات خاطرات روزمره اش را در مورد جنایت طالبان به نام مستعار گلمکی به یکی از رسانه‌های بین‌المللی می‌فرستاد. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده میتوانید. احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک از شما اجازه می‌خواهیم. خدا نگهدار، وقت خوش داشته باشید.